د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 12 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د تحریک انصاف حکومت لخوا 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړی مالی بجټ رد کړی او ویلي په پارلمان کې به د بجټ سخت مخالفت کوي د خبر پښتونخوا بنو ضلع په جاني خیل سیمه کې د یو ځایي مشر د وژنې خلاف د سیمې خلکو نن په 13 ورسم احتجاج جاری ساتلی او وايي حکومت تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کورونا پیښو زیاتوالي له کبله یې نوي بندیزونه لګولي او د نن ورځې نه بعد د راتلونکو 2 هفتو پورې په ټول ملک کې سکولونه او تعلیمي ادارې بندې وي او زه وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د تحریک انصاف حکومت لخوا 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال لپاره وړاندې کړی مالی بجټ رد کړی او ویلي په پارلمان کې به د مالی بجټ سخت مخالفت کوي د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بوټو زرداری میډیا سره د خبرو په وخت حکومتي بجټ د ملک د غریب خلکو خلاف بللې او ویلي پارلمان کې به د نورو سیاسي مخالف پارټو سره په شریکه د دې مخالفت کوي او زیاته کړي په بجټ کې غریب خلکو ته اسانتیاوي نه دي ورکړل شوې قومي اسمبلی کې د اپوزیشن پارټو مشر شاباز شریف ویلي حکومت په بجټ کې غلط شمیره ورکړې او زیاته کړي دوی به د حکومت خلاف عدم اعتماد بل وړاندې کولو لپاره یو شریکه تګلارې جوړوي د پاکستان تحریک انصاف حکومت 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د 2023 او 2024 مالي کال لپاره د 8 اربع روپیو په بجټ وړاندې کړو چې پکې د ملکی ترقیاتی کارونو لپاره 2 اربع او 15 اربع روپی اخودل شوی دا د تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی دی په دغه بجټ کې مالی خساره 3 اربع او 40 اربع روپی خودل شوی چې د ملک د مجموعي آمدن یا جی ڈی پی 6.3% ده په بجټ کې د دفاع لپاره 1.3 اربع روپی خودل شوی دا د تیر مالی کال په مقابله کې 9% زیاتوالی دی په بجټ کې د وفاقي حکومت کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې 10% زیاتوالی شوی دی او د کارکونکو لپاره د میاشتې تنخواه یا معاش کم نه کم حد 60 زره روپی مقرر کړی شوی دی د خبر پښتونخوا بنو ضلع په جاني خیل سیمه کې د یو ځایي مشر د وژنې خلاف د سیمو خلکو نن په 13 ورځ هم احتجاج جاری ساتلی او وایي حکومت یې تر اوسه پورې غوښتنې نه دي منلې احتجاج کوونکي وایي 13 ورځ د حکومت په نمائندګۍ یو ځایي جرګه ورغلی خو دوی جرګې ته خپل شرطونه وړاندې کړي چې د شرطونو منلو پورې ورسره خبرې نشي کولی احتجاج کوونکي وایي دوی به هله د حکومت سره خبرې کوي چې د دې خلاف جوړې کړې شوې مقدمې ختم کړي شي حکومت د دینی ولې شي کسان خوشي کی او جاني خيلو ته تلي ټولې لارې ترانستې شي د جاني خيلو دغه پرلت ته غوړستو شروع شوه چې د مې په دشتمنې ټا یو ځای مشر ملک نصیب ته نامعلومه کسانو په دزو وژل شو پولیس وايي د وژل شوی مشر کورنۍ په چا دا باندې کړي او نو ورسره د پیخې په پلټنو کې مرسته کوي د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کورونا پیښو زیاتوالي له کبله نوي بندیزونه لګولي او د نن ورځې نه به د راتلونکو 2 هفتو پورې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې بندې وي د عامې روغتیا وزارت ویلي په 14 ولایتونو کې د 13 بندیزونو سره سره به نوي بندیزونه لګول شي او د ګڼې ګوڼې په ځایونو هم بندیزونه زیات شوي دي وزارت ویلي خلک په حکومتي سپارښتنو عمل نه کوي چې له وجې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی د افغانستان حکومت په داسې وخت کې بندیزونه اعلان کړي چې په ملک کې د کورونا وایرس زیاتو شو په پیښو له کبله ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کموالي په حق له فکرمندۍ زیاتې شوې دي افغانستان کې د کورونا ناروغانو شمیره نږدې 8000 ته رسیدلې ده تر اوسه پورې د دې د لاسه په دغه هیواد کې 3000 او 400 ناروغان مړ شوي دي خو نتایج د ریپورتونه د غشمیره د دینه زیاته خای د امریکای صدر جو بایدن انتظامی بیلی د چین د بیلډ اینڈ روډ انیشیټیو په نوم لوی اقتصادي منصوبې په مقابله کې به د کم او منځنی آمدن والو ملکونو لپاره اقتصادي منصوبه اعلانوي. دغه منصوبې ته چې د نړۍ بیرته بیا آبادولو یا B3W نوم ورکړل شوی، اعلان به نن د خالی یا شنبه په ورځ د G7 ملکونو په غونډه کې د برتانیې کانوال سیمه کې کولای شي. د جو بایدن انتظامیه یو چارواکي ویلي دا منصوبه به ډیره ګټوره، رڼا او د اوږدې مودې د پاره وي. چارواکي وایي د G7 ملکونو په غونډه کې د اعلانونکي B3W منصوبې د پاره به پرایویټ یا شخصي سیکټر وهڅوي چې په دغه منصوبه کې به په اربونو ډالره پیسې ولګوي او د دې د لارې به د پرمختللې نړۍ اقتصادي ضرورتونه پوره شي او په دې کې به د مزدور، چاپیریال او روڼتیا خیال ساتل شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
جنوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. خبرونه مو واوریدل. وسمو پام راګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. د پاکستان مرکزی حکومت د 900 بروپور تاریخي ترقیاتی بجټ وړاندې کولو او د صوبو برخه کې 28% زیاتوالی راوستو داوه کړې ده. خو د سند حکومت او ملت پاله ګوندونه دغه داوه باندې بې باوري ښایي او دوی په مرکز د وړو صوبو سره ترقیاتی پروژو کې د توپیری چلن او د قومي مالیاتي کمیشن د لارې صوبې د خپلې برخې او حقوقو نه محروم ساتلو تورونه لګولي. سیډونکو د پاکستان دفاعي بجټ کې زیاتوالي باندې اندېښنې لري او وايي هر کال د دفاعي اخراجاتو نه علاوه د ملکی قرضو لوی برخه هم په دفاع لګي چې لامل یې پاکستان د بدې ورځې سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
مرکزی حکومت کال 2020 2021 مالیاتی بجټ کې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره جوړ قومي مالیاتي کمیشن فارمولې لاندې صوبو ته 3.5 بروپو ورکولو پریکړه کړې ده چې پکې د قابل تقسیم حکومتي آمدن د لاندې پنجاب صوبې لپاره 14.9 روپۍ ورکولو پریکړه شوې ده. دغه سیر سند صوبې ته به 8.8 د خیبر پختونخوا ته به 15.1 او بلوچستان صوبې ته به 3.43 روپۍ ورکولی شي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری دعوه کړی د دوی حکومت د 900 روپو تاریخي ترقیاتی بجټ اعلان کړی دی چې پکې د فواد چودھری په خبره د صوبو برخه کې 8% زیاتوالی راوستل شوی دی. دا په داسې وخت چې مرکز کې حکومت مخالفه حسین صوبه کې واکمن پیپلز ګوند اعلی وزیر مراد علی شاه په مرکزی حکومت باندې ترقیاتی پروژو کې د دوی صوبې سره توپیری چلند تورونه لګوي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم مرکز باندې د وړو صوبو سره د وسیلو په ویش کې د توپیری چلند تورونه تکرار کړی دي. اسفندیار ولی خان په مرکز باندې د خیبر پختونخوا د بجلی خالص او منافع په مت کې ورپورې 1.5 روپو د ادایګي غوښتنه کړې ده. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د عوامي نشتلګون د صوبایي سملی غړي سردار حسین بابک په دې اړه صدا سوایي
چې د 300 کال موږ حساب کتاب وکړو د ایجین قاضي فارمولې د لاندې زمونږ د صوبې بجلی خالص مرافعه 638 روپۍ جوړیږي صرف د 300 کالو. اوس د 91 مې حساب وکړو چې دا 16000 روپۍ شوه. اوس چې دا پیسې زمونږ صوبې ته ملاو شي دلته به یو روډ کچنی، دلته به هسپتالونه برابرې، دلته به میډیکل کالجونه جوړي، دلته به یونیورسيټي جوړي، دلته به روزګار موقع وي، دلته به پټوالي زمانه پیسې لګي، دلته به روزګار نوري نوري موقع پیدا کیږي، دلته به تجارت او د کاروبار ماحول موجود وي. نو دغه وجه ده چې موږ بیا بیا دا خبره کوو چې صوبو ته خپل آئینی حق ورکړي.
مرکزی حکومت دا ځلې دفاعي بجټ کې تر 8% زیاتوالي اعلان هم کړی دی چې تر مخه د پاکستان دفاعي بجټ 1.5 روپو ته رسیدلی دی. خو بدبواتی رپورټونه وایي چې مرکزی حکومت د فوز ریټایرډ چارواکو ته 3.6 روپۍ د پینشن په مت کې بیلې جاری کوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون تر مخه دغه سیر 340 روپۍ بیلې فوز ته د ترقیاتي پروژو لپاره جاری کولی شي. د دفاعي چارو سیډون کې ډاکټر عبدالحمید نیروای کو وکټل شو د مرکزی حکومت ټول 8000 ارب روپو بجټ کې د دفاع لپاره د 14% برخه جوړیږي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې هغه ویل دفاع باندې کې دونکو د غلوي خرچې د پاکستان غونټه غریب حیوانات د بد دروازې سره مخ کړي دي.
ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ اس میں ڈیفنس کا کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ شامل ہے, لہذا قرضوں کی ادائیگی میں کے سود میں جو ہم ادا کرتے ہیں ہر سال, ابھی بھی ڈیفنس ہماری قوم کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے.
اغول پاکستان چې تر اوسه څومره قرضې اغستری د اغې لوی برخه په دفاع لګیدلې ده. او د ډاکټر نیر په خبره دا خی دفاعي اخراجات د پاکستان د اولس لپاره څومره لوی بار دی. خکاره دی وی کال 2013 کې د عمران خان وزیر اعظم جوړیدو په وخت پاکستان باندې ورپورې قرضو حجم 3000 ارب روپے او کوم چې اوس درې کاله پس 8000 ارب روپے ته رسیدلې دي. د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال د قرضو باندې 2900 ارب روپے سود ورکړیو او دا ځلې وفاقي بجټ کې پاکستان باندې ورپورې د کورنۍ او بهرنۍ قرضو د سود لپاره 3200 ارب روپے ایښودلو پریکړه شوې ده. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین قومي سملی ته د وړاندې کړل شوی مالیاتي کال 2022-23 د کلیز بجټ دفاع کړي او دای د اقتصادي وده او دولسي اسانیو بجټ ګرځولې او د هیواد سرمایداران هم دا بجټ ستای خو مخالفه سیاسي ګوندونه دغه بجټ ردی او دا د دروغو او پجالي شمار شمیرو جوړ کړی شوی بجټ ګرځي. مخالفه سیاسي ګوندونه وايي په پارلمان کې بعد د دې منظورې مخانیسی. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شاباش شریف او د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری د تحریک انصاف حکومت لخوا وړاندې کړل شوی دغه بجټ د ولس دشمن بجټ بلل او په حکومت کې سخت نیوکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین په ریپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین د خالی پرواز د بجټ رستو اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې موږ د اقتصادي وده بجټ پیش کړی دی او د حکومت د پاره دا چیرج دی چې د اقتصاد وده ته استحکام ورکړي. نوموړي د پیش کړی شوی بجټ دفاع وکړه او ویل چې حکومت به هڅه کوي چې برامدات سیوا کړي او په راتلونکو مالیکال کې به 1500 ارب روپے اضافي ټیکس راغونډوي. دوی ویل د ټیکس د جال نه بهر د خلکو د ټیکس په جال کې دراوستلو لپاره به هغوی ته د او د گیس د بلونو د لارې ځان رسوي. که هم د ګرد هیواد د چیمبر اف کامرس ان انډستریز غړي او حکومت د راتلونکو مالیکال 2022-23 بجټ عوامي او د اقتصادي ودې بجټ ګرځوي, خو مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د بجټ په منزورولو کې به حکومت ته سخت وخت ورکوي. پرون په قومي اسمبلی کې د بجټ پیش کېدو وروسته د مطبوعاتو سره خبرو کې د مخالف پیپل ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو بلاول بټو زرداری او شاباش شریف ویل موږ ټاکلې ده چې په پارلمان کې به د بجټ په حواله د حکومت د دروغو د شمار شمیرو حقیقت را برسیره کوي. هغه وای په پارلمان کې د حکومت لړخه په بجټ کې ورکړې شوی او د دروغو د شمار شمیرو حقیقت را برسیره کوي. په هیواد کې غریب اولس د لوګي او ګرانې سخمري او حکومت وای چې اقتصاد مخ په بره روان دی. په دې مقدمه بلاول بټو زرداری ویناوا حکومت چې کم بجټ وړاندې کړی دی دا سخکاری چې دا د بل کم هیواد بجټ وی.
تاریخی بیروزگاری, تاریخی مہنگائی کا سامنا عوام کر رہے ہیں, اس میں ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اٹھ کے معاشی ترقی کی جو بات کرتے ہیں اس میں زیادہ ناوزن ہوتا ہے.
دی وای په یو ملک چې اولس د تاریخی بیروزگاری, غربت او ګرانې سره مخ وي نو د هغه هیواد د خزانه وزیر او وزیر اعظم په کم خوله د اقتصادي ترقی خبرې کوي. د هغه په دغه خبرو کې وزن نشته. دا وامي نېشنل پارټي ویان او پخوانی سېنیټر زید خان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د کال 2022-23 بجټ د آی ایم ایف بجټ ګرځوي او وای دا د غریب اولس نه بلکې د سرمایدارانو بجټ دی.
چینی اخوا د هیواد تاجران دا بجټ د ستاینې وړ بلی او وای حکومت په دې بجټ کې عام تن او کاروباری طبقې ته اسانې ورکړې دي. ورسپانه ډان د کراچۍ د چیمبر آف کامرس ان انډسټریز چیرمن زبیر موتی والا د خپلې وای حکومت په دې بجټ کې عام تن او صنعتونو ته بشمیره اسانې او مراد ورکړې دي او د افسر شاهي ثواب دیدی اختیارات رقم کړې دي. د زبیر موتی والا وینا ده که حکومت د ټیکس جال پراخول غواړي نو باید چې د خلکو دپاره داسې اسانې پیدا کړي چې وی پخپل خوخه ټیکس ورکولو ته راضی شي. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او د پاکستان هارټیکلچر ډیولپمنت ان ایکسپورت کمپنی چیرمن اسا خان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې دا بجټ اولسی بجټ ګرځوي.
انڈسٹری ایکسپینشن بھی کیے گی اور پاکستان فورن ایکسچینج ارننگ بھی زیادتی گی ان شاء اللہ. ویریس ود ہولڈنگ ٹیکسز کم کر لی گی نظر سرد سرمایہ دار کارخانہ دار سرمایہ پہ بندے گی نہ ایس بی آر سرا زیادہ ورکنگ کیپیٹل کوم شارټیج کریټ شي وتا هغه مشکلات به حل شي. زه دا ډیر ښه ګورم دا بجټ د پاکستان د اکنامیک ګروث لپاره د پاکستان د جی ڈی پی لپاره د مزدورانو د روزګار لپاره هم ډیر ښه ګورم.
د ال پاکستان انجمن تاجران صدر اجمل بلوچ وایس اف امریکا ډیو ته وای هغه تیار دي چې حکومت ته پوره ټیکس ورکړي خو باید چې حکومت دې د بیا چارواکي د تاجرانو د تنګولو نه منع کړي.
هم کہتے ہیں میک ورک سو ہم سے دور کر دیں ہم ٹیکس پورا دینے کے لیے تیار.
دی وای والے دکانداران یو زنه طبقه ده چې نیخ پنیغه او بلواسطه ټیکسونه ورکوي او حکومت لپکار دی چې د وړو تاجرانو لپاره اسانې پیدا کړي او بجټ هغه خوي په کم کې چې د عام اولس خیال ساتلی شوی وي. پاکستان کې د شپېتو لکه خزيات واړه تاجران د بیا د قطغنونو سره مخ دي او د محصولاتو اداره روزانه هغوی ته جالي نوټس ورکوي. د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین وای چې لوی ریټیلرز د 1500 ارب روپو خرڅون کوي او حکومت به هڅه کوي چې په ټولو لوی ورونو باندې سیلز ټیکس ولګوي. خاغلی دا هم ویل چې په موبایل کالونو د انټرنیټ په ډاټا او په موبایل پیغامونو باندې به ټیکس نه لګي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
خیبر پختونخوا کې سیاسي مشرانو مزدورانو په قامي بجټ د مایوسۍ سرګندونی کړي او وايي په دې ترقیاتي بجټ کې د صوبې سره ناانصافي شوې ده او قبایلي ضلعو سره شوې وعده هم نه دي پوره شوې. مزدوران زیاتې چې په 60000 روپیو میاشت اغي ضرورتونه نه تر سره کیږي خو سوداګر خوشبينه دي چې حکومت لا په بجټ کې د صنعتونو د پاره په خام مال او سامان کسٹم ډیوټي راکمولو سره به تجارتي حل ځلې زیات شي. پدې موضوع نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د قامي وطن پارټي صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وایي مرکزی حکومت دا وکوي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF خبرې نه دي منلي. خو د دې مطلب دا شو چې د بجټ وروسته یو مینی بجټ را روان دی او د سره باګرانی نور هم زیات شي. دوی وایي د حکومت لخوا د مالی په مد کې 200 ارب روپے پېټرولیم لیوي هدف اخودې شوی دی او د سره باد د تیلو په قیمتونو کې اضافه کیږي او د هغې بوج به بیا په عام وګړي پریوزي. سکندر شیرپا زیاته کړه چې پترقیاتي بجټ کې د خیبر پختونخوا برخه راکمه کړې شوې ده او د ورګړې شو قبایلي ضلعو لپاره د 100 ارب روپو کم واده شوی و هغه هم نه ده پوره شوی.
ډیولپمنټ کې صرف زموږ صوبې لپاره پیسې کمې کړې، باقي نور صوبو لري چې کړې دي نو په دغه کې موږ سره جاتې کړې دي. مرچ ډیسټریکټس په حوالے سره شې دي دې دې صرف 350 ارب روپے کې دي. قانون شې دا خو ابو سر 100 ارب روپو هر کال 10 کال پورې واده شوی و هغه واده سرته نه رسولي کیږي. دا
د پاکستان د قامی بجټ مطابق او قابل تقسیم محاصلو کې صوبو ته په مجموعي توګه 3.1 سلويخ کرب روپے اخودي شوې دي چې پکې نږدې نیم په نیمه برخه اشاریاش پگ نه ارب روپے د پنجاب صوبے اته سوا اته سلبیخ ارب روپے د سند پینځه سوا یو کم شپیته ارب روپے د خیبر پختونخوا او درې سوا دیارلس ارب روپے د بلوچستان د پاره اخودی شوې دي او دا رقم د ان اف سی ایوارډ په ځای د کال 2015 د صدارتي حکم په بنیاد ورکول کیږي. په قومي بجټ کې د تنخوادار طبقه د پاره لس پیسه ده او د مزدور کم نه کم تنخواه شل زر روپے مقرر کړی شوې ده. خو د خیبر پختونخوا په ثوابي ضلع صنعتي مرکز کې د پاکستان د مزدورانو د اتحادی مرستیال مشر نور محمد جدون وایي په شل زر روپے تنخواه یو مزدور نشي کولی چې د خپل کور ضرورتونه پوره کړي. د مرکزی حکومت لخوا په ټیکسونو کې کمی هم راوستي شوې ده او په کارخانو کې د استعمال لپاره راتلونکي په خام مال 3% کسٹم ډیوټي ختم کړې شوې ده. په صنعتي سامان یې کسٹم ډیوټي د 0% نه 3% تر کم کړې ده. په مردان ضلع کې د چیمبر اف کامرس مشر ظاهر شاه امید سرګندوي چې دې سره به په تجارتي حل ځلو کې اضافه وشي. په مجموعی توګه 8,370 ارب روپو قومی بجټ 3,990 ارب روپو خسارې سره مخ دی. خو بیا هم د حکومت لخوا دفاعي بجټ د 1,100 ارب روپو نه 1,400 ارب روپو ته زیات کړی شوی دی او په ملکی کچا د مالی هدف 15,700 یو کم 10 ارب روپے مقرر کړی شوی دی چې د ماهرینو په وینا تر سره کول به ګران وی. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
نړۍ کې 12 جون د خوراکو خو ماشومانو ورځ په توګه منځل کیږي. پاکستان هم د نړۍ هغه هیوادونو کې دی چرته چې په لکونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې دي او په کم عمرۍ کې مهنت مزدوري کوي. د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکون کې ویدارې یو غړی وای پاکستان کې په کال 1999 کې د خوراکو خو ماشومانو په اړه د شوی سروې نظر پوښتنې تر مخه په پاکستان کې 3.5 میلیونه کم عمر ماشومان خواري مزدوري کوي. په دې موضوع نور حال د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
دولس کلن عبدالصمد د پېښور یو مستري خانه کې د یوې ورځې 500 روپۍ مزدوري باندې کار کوي. وای په پنځم جمعات کې د تعلیم لړۍ قطع کړې او پلار یې غوښتل چې سکول پرېږدي او مزدوري شروع کړي. عبدالصمد په کمزوري بدن په مستریخانه کې درانه کارونه کوي. وای غوښتل چې تعلیم ترلاسه کړي خو د کورنۍ غربت له وجې د غرمان نیمګړی پاتې شو. د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای په پاکستان کې په کال 1999 کې د خوراکو ماشومانو په اړه شوی سروې تر مخه په پاکستان کې 3.5 میلیونه کم عمر ماشومان خوراکو. او عمران ټکر وای تازه شمیرې ښایي موجوده وخت په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په دغه کې 1 کروڑ ماشومان خواري مزدوري کوي. عمران ټکر ویل په کال 2018 کې د سرکاري شمیرو تر مخه د قبایلي ضلعو نه علاوه په خیبر پختونخوا کې 3,00,000 ماشومان د سکولونو نه بهر وو. نو مطلب چې دغه کې هم زیاتره ماشومان خواري مزدوري کوي.
قدرتی یا انسانی آفات راغلی وی نو هلته کې د چایلډ لیبر شرچ وی دا زیاته وی. د بده مرغه زمونږ په ملک کې دغه هم تیر شوی دی. اوس د کرونا صورت حال هم دی او وسره وسره وګورئ نو دلته آبادی هم زیاته ده، د شعور او د آګاهۍ کمی هم دی او په نظام کې هم فقدان دی، کمی دی او تعلیم چې دی نو هغه په عوامي توګه په ټولنیز توګه هم او په ریاستی توګه باندې هم ترجیح نه راغی ته اهمیت نه ورکړی کیږي. نو همدغه اسباب دي چې دای په وجه باندې چایلډ لیبر شرا زموږ په ملک کې د بده مرغه ډېره زیاته ده.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي د پاکستان په اساسي قانون کې د سوار لسو کالونه کم عمر ماشومانو نه د مشقت اخستو اجازه نشته چې څوک د سوار لسو کالونه کم عمر ماشومانو باندې مزدوري کوي هغه د پاکستان د آئین او د ماشومانو د لپاره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي.
اگر آپ کو معلوم ہے کوئی بچہ جو اس طرح مزدوری کر رہا ہو کسی کے گھر پہ شیرین
مزاری ول پر خاص تو کہ ہغه مشومان چې په کورونو کې کار کوي زمون حکومت داغه په خصوصي توګه ممانعت کړي دي. د کال 1991 مشومانو د کار اکټ کې ترمیم کړي دي او کڅوک داسې مشومان چې تاسو یې پیژنې چې کوم کورونو کې کار کوي هغه پولیسو ته رپورت کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې یونیسف تر مخه په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه ماشومان خواري مزدوري کوي. په وروستیو څلورو کالو کې په دې کې 8.4% زیاتوالی راغلی دی. په دې کې 3.7 میلیونه جینکۍ او 9 میلیونه هلکان شامل دي. دا شمیرې د کال 2000 د اولنو ورځو پورې راټولې کړې شوې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې کابل او یوشمیر نور ولایتونو کې د کورونا پیخو زیاتوالي لمخنیوي لامل نوی بندیزونه لګولې دي. د وزارت د ویان تر مخه په ولایتونو کې د پخوانو بندیزونو ترڅنګ نوی بندیزونه هم لګول شوی خو عام خلک په دغه سپارښتنو عمل نه کوي. چارواکي وایي په افغانستان کې ورځ تر بل د کورونا پیخ زیاتیږي او د دې ترڅنګ د مصنوعي اکسیجن کمښت هم اندېښنې رامنځته کړې دي. په افغانستان کې د کورونا د رسمي پی خوشپیرې نږدې 8000 تر رسیدلې او د مړو شو شمیر هم د 3400 اوخته دي. په افغانستان کې د کورونا زیاتیدونکو پیښو او د حکومت لخوا د نوي بندیزونو نور حال د ډیوی ریډیو خبريال حق مل روان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وبادي مهارول لپاره سرلننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه وضع کړل شوی او د پخوانیو محدودیتونو ترڅنګ یو شمیر نور بندیزونه هم لګول شوی دي. دوی ویلي تر دوه اونۍ پورې په ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او د غراز دی ودونو تلارونه او فاتحخانه تړلې وي خو دا بندیزونه داسې محالې لنیږي چې د غلطه دی وایروس دریمه څپه زپون کې شوی او د مصنوعي اکسیجن کمښت په نړیواله کچا اندېښنې ښودل شوی او ورستر بلې دی پیښو او مړینو شمیر په زیاتی دوده. د بخنی نړیوال سازمان ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سره روغتیایي برخه کې مرستي وکړي. دغه سازمان دی ویلامي په خبرولو سره لا افغان حکومت غوښتي چې زر تر زره دي د اکسیجن د کموالي د ستونزې د حل او د کورونا ضد واکسین د تطبیق لپاره اقدام وکړي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی لا ډیوی سره خبرو کې ویلي چې دوی نوی بندیزونه ټول هغه دولتي کارکونکو چې عمرونه یې 15-50 کالونو پورته وي یا په بازو ناروغیو شکرې ناروغي زړه ناروغي سرطان یا هغه مېرمنې چې د څلورو میاشتو څخه زیاتې حامل وي خپل کار دی لا کور څخه تر سره کړي. علیزی وویل
سرنن څخه په څلور دیش ولاتو کې د پخوانی محدودیتونو ترڅنګ ځینې نوي محدودیتونه هم وضع کیږي. اوس کوم کسان چې دوامدار یا مزمن ناروغي لري او عمر د 15 کلونو څخه لوړ دی او حامله مېندې چې هم له څلور میاشتې نه دي څخه لوړ وي دا د چې دند لري د په دوونه لپاره په کورونه کې وي او د کورونه څخه بدن تر سره کوي.
دا یو شمیر نور بندیزونه داسې محلي لنیږي چې مصنوعي اکسیجن کمښت اندېښنې ډېرې شوې دي. میرویس علیزی د اکسیجن د کمښت په اړه وایي ازبکستان له افغانستان سره زر بلونه اکسیجن کومک وکړ. د نوموړي په وینا له یاد اکسیجن څخه به د جنوب غرب حوزې د کرونا ناروغانو درملنه کې ګټه واخیستلی شي خو د کابل اوسیدونکي حبیبه ملکزی د نوي بندیزونو هرکلی کوي. ملکزی وایي د کرونا دریمه څپه وژونکي د حکومت څخه مو غوښتنه ده چې دا محدودیتونه زر تر زر عملي کړي. علیزی وویل
د دولت دا اقدام چې په هیواد کې ځینې نوي محدودیتونه لګولي تر څو د کورونا د خپرېدو مخه ونیول سي موږ هرکلی کوو. د حکومت څخه مو غوښتنه هم ده چې په کابل او نورو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره د ګڼې ګوڼې ځایونه بند کړي. د کورونا وایرس دریمه څپه وژونکې ده.
دا په داسې حال ده چې په تیرو څلوریو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وبا 903 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر کورونا اخته 18 کسان مړه شوي او 308 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې په کورونا کسانو د اخته کسانو ټول شمیر 9,301 ته رسیدلی او د مړ شوو کسانو شمیر بیا 3,518 تنو ته لوړ شوی. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 12 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د تحریک انصاف حکومت لخوا تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړی مالی بجټ رد کړی او ویلي په پارلمان کې به د بجټ سخت مخالفت کوي. د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جانیخیل سیمه کې د یو ځایي مشر د وژنې خلاف د سیمې خلکو نن په 14 ورځ هم احتجاج جاری ساتلی او وایي حکومت تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کورونا پیښو زیاتوالي له کبله یې نوي بندیزونه لګولي او د نن ورځې نه بعد د راتلونکو 2 هفتو پورې په ټول ملک کې سکولونه او تعلیمي ادارې بندې وي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د تحریک انصاف حکومت لخوا تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړی مالی بجټ رد کړی او ویلي په پارلمان کې به د مالی بجټ سخت مخالفت کوي. د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بوټو زرداری میډیا سره د خبرو په وخت حکومتي بجټ د ملک د غریبو خلکو خلاف بللی او ویلي پارلمان کې به د نورو سیاسي مخالف پارټو سره په شریکه د دې مخالفت کوي او زیاته کړي په بجټ کې غریب خلکو ته اسانتیا نه دي ورکړل شوي. قومی اسمبلی کې د اپوزیشن پارټو مشر شاباز شریف ویلي حکومت په بجټ کې غلطه شمیره ورکړي او زیاته کړي دوی به د حکومت خلاف عدم اعتماد بل وړاندې کولو لپاره یو شریکه تګلاره جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت تیره ورځ په قومی اسمبلی کې د 2021 او 22 مالي کال لپاره د 8 کرب روپو بجټ وړاندې کړو چې پکې د ملکي ترقیاتي کارونو لپاره 2 کرب او 15 ارب روپۍ اخودل شوي. دا د تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی دی. په دغه بجټ کې مالی خساره 3.40 ارب روپۍ خودل شوي چې د ملک د مجموعي آمدن یا جی ڈی پی 6.3% ده. په بجټ کې د دفاع لپاره 1.3 ارب روپۍ اخودل شوي. دا د تیر مالی کال په مقابله کې 9% زیاتوالی دی. په بجټ کې د وفاقي حکومت کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې 10% زیاتوالی شوی دی او د کارکونکو لپاره د میاشتې تنخواه یا معاش کم نه کم حد 6,000 روپۍ مقرر کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جانیخیل سیمه کې د یو ځایي مشر د وژنې خلاف د سیمو خلکو نن په 14 ورځ هم احتجاج جاری ساتلی او وایي حکومت یې تر اوسه پورې غوښتنې نه دي منلي. احتجاج کوونکي وایي تیره ورځ د حکومت په نمایندګۍ یو ځایي جرګه ورغلی خو دوی جرګې ته خپل شرطونه وړاندې کړي چې د شرطونو منلو پورې ورسره خبرې نشي کولی. احتجاج کوونکي وایي دوی به هله د حکومت سره خبرې کوي چې د دې خلاف جوړې کړې شوې مقدمې ختمې کړي شي، حکومت د دې نیولې شوې کسان خوشي کړي او جانیخیلو ته تللي ټولې لارې پرانستې شي. د جانیخیلو دغه پرلت ته هغه وروستو شروع شوی چې د مۍ په 10مه نیټه یو ځایي مشر ملک نصیب د نامعلومه کسانو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي د وژل شوي مشر کورنۍ په چا دعوا نه ده کړې او نو ورسره د پیښې په پلټنو کې مرستې کوي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کورونا پیښو زیاتوالي له کبله یې نوي بندیزونه لګولي او د نن ورځې نه به د راتلونکو 2 هفتو پورې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې بندې وي. د عامې روغتیا وزارت ویلي په سلور دیرش ولایتونو کې د تیرو بندیزونو سره سره به نوي بندیزونه لګول شي او د غنی ګونی په ځایونو هم بندیزونه زیات شي بدی. وزارت ویلي خلک په حکومتي سپارښتنو عمل نه کوي چې له وجې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان حکومت په داسې وخت دا بندیزونه اعلان کړي چې په ملک کې د کورونا وایرس زیاتو شو په پیښو له کبله ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کموالي په حق له فکرمندۍ زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا ناروغانو شمیره نږدې 8000 ته رسیدلې ده او تر اوسه پورې د دې د لاسه په دغه هیواد کې 3400 ناروغان مړه شوي دي، خو ناتایید رپورټونه دغه شمیره د دینه زیاته ښایي. د امریکای صدر جو بایدن انتظامی ویلي د چین د بیلډ اینډ روډ انیشیټیو په نوم لوی اقتصادي منصوبې په مقابله کې به د کم او منځني آمدن والو ملکونو لپاره اقتصادي منصوبه اعلانوي. دغه منصوبې ته چې د نړۍ بیرته بیا آبادولو یا B3W نوم ورکړل شوی، اعلان به نن د خالی یا شنبه په ورځ د G7 ملکونو په غونډه کې د برتانی کانوال سیمه کې کول شي. د جو بایدن انتظامی یو چارواکی ویلي دا منصوبه به ډیره ګټوره، رڼا او د اوږدې مودې د پاره وي. چارواکی وایي د G7 ملکونو په غونډه کې د اعلانونکي B3W منصوبې د پاره به پرایویټ یا شخصي سیکټر وهڅوي چې په دغه منصوبه کې به په اربونو ډالره پیسې ولګوي او د دې د لارې به د پرمختللې نړۍ اقتصادي ضرورتونه پوره شي او په دې کې به د مزدور، چاپیریال او روڼتیا خیال ساتل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دغه یو ځای چرګه ورغلی خودوی جرګې ته خپل شرطونه وړاندې کړي چې د شرطونو منلو پورې ورسره خبرې نشي کولای. د پرلت یو ګډونوال وایس اف امریکا ډیو ته وایي تیر ورځ د حکومت په نمائندګۍ د بنو سیمې د ځایي مشرانو یو جرګه دوی ته ورغلی او دوی ته ویلي چې پرلت ختم کړي، حکومت په غوښتنې ومني. د بنو د جانخیرو د احتجاج نور حال د ډیو ریډیو خبريال عدنان بټنه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پنو په ځان خیرب شید کمی مشر نصیب خان تر وژنې ورسته ولسی پرلت نن په 14 ورځ هم روان دي او احتجاج کوونکي او خپل حکومتي چارواکي وایي د دوی ترمنځ د خبرو عمل پیل شوی. د تر هغه ورسته چې د پرلت ایو کډنوال لطیف وزیری وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل 13 ورځ حکومتي جرګې دوی ته درنې پرمحل نیول شوی کسانو د خوشی کولو او دوی جوړی مقدمه ختمولو او د لارې آزادولو باور ورکړو. هغه ویل د دوی نږدې شل ملګری نیول شوی او دوی درې مقدمه جوړی شوی دي او دوی پسې د تګ راتګ ټول لارې هم بند کړی شوی دي. د پولیسو په مقدمو کې ویل شوی دی احتجاج کوونکو د وینا پرمحل د ریاست، ریاستی ادارو او موجوده حکومت پر خلاف د سپکاوی ژبه کاره فلی. خو لطیف وزیری وایي دوی هیڅ غیر قانونه کار نه دی کړی او وژل شوی مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي.
امیش داو دی چې ټیکټو حکومتي جرګه درسي کو مکمل پلان د ورسره وروري د امن د عملی اقدامات ول دوی چې حکومتي جرګانن روشي یو اندازه لګیږي کنه چې دوی سویایي مونږ ورته دا غوویل بالکل مذاکرات د شروع شي خو با اختیار خلق چې وی چې مطلب عملی کار مونږ پریکټیکل د غرته کوي کار رته کوي.
خو ځنې خلک شته درنه تر هغه ورسته پیل شوی چې په 13 مې یو ځای مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډز وژل شو او پولیس سره هم مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده. ځنې خل د بنو شار څخه نږدې 25 کیلومتره لری سویل ویدیز او شمالي وزیرستان سره په پوله پرته علاقه ده. په دې سیمه کې په 20 مارچ هم د چلور تنکو هلکانو مړی په داسې حال موندل شوی و چې تشدد پلی شوی او بیا په خاورو کې شخړې شوی و. د دغه پیښې وروسته په احتجاج ناستو کسانو د صوبې اعلی وزیر محمود خان په 20 مارچ په لیکلي بڼه په سیمه کې د امنیت باور ورکړی و. په دې موعده کې د سیمې امنیت ټینګښت سره په دغه پیښه کې د وژل شوي تنکو هلکانو په وژنه تورن کسان معلومول او قانون ته سپارل او د سیمې څخه به درکه شوي کسانو عدالت ته وړاندې کول یا خوشی کول هم شامل و. خود جنی خیل قبیله ایو مشر صابر سردی خیل اوویل تر اوسه دا ایو ژمنه نه ده پزایکړی شوی او په سیمکښې نه امنی د فهم لري. هغه ویل د 14 ورځو نه په احتجاجي پرلت ناشته او د دې غشتونو ته حکومت څه سنجیدګي نه ده ښکاره کړې. زیات اکنا کدلته غشتنې نه منل کیږي بیا به مخته حرکت کوي.
دوه بره بدامنی ده چې زه په تا اعتماد نشه کولی، ته په ما اعتماد نشه کولی. په سره ورځ باندې توره شپه جوړه کړې ده. موږ دغه ملک کې اوسېږو، د دې ملک کارډونه دي را سره، د دې مو قانون تسلیم کړی دی. موږ ورته وینا دا کوو چې راځئ د تا چې کم قانون دی په دې باندې را سره لاړ شي. چې کم ورته آئین پاکستان وایي، تزیرات پاکستان ورته وایي، څه ورته وایي چې کم قانون په عدالت کې دی، خو هغه خو که دلته چرته راشي، خو دلته خو پولیس یرغمال دی، عدالت یرغمال دی، زمونږ آواز هیڅوک نه اوري. بس پسرا ورځ باندې سړی مړ شي او قاتل یو ورک شي، پسرا ورځ سړی اغوا شي قاتل یو ورک شي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند سیمه چارواکو سره بیا بیا هڅه وکړه خو څه جواب ترلاسه نکړو. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل د دوی نیول شوي شپږ کسان خوشي شوي دي او د نورو ځینو انتظامیه مشرانو ته خواست کړی چې د نور کسان هم زر خوشي کړي. لارې پرانستې شوي دي او زیاته کړې کمی مشرانو د لارې د احتیاج کوونکو سره خبرې هم روانې شوي دي. ویل د کمی مشرانو په ذریعه چې پکې د انتظامیه مشران، کمیشنر، مرستیال کمیشنر او پولیسو مشران هم شامل دي، د پرلت کوونکو ته نن جرګه کوي او په دې جرګه کې په دې جوړې مقدمې ختمولو سره د دوی نورې غوښتې هم ومنل شي. عدنان بیٹنه، ډیوا بنو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
په کال 2011 کې د خیبر پختونخوا سرخال پیښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د شو د دوه غبرګو بمی چاودنو لس کاله تیرې دوه وروسته هم په دغه مارکیټ کې کارکونکو او خبريالان دغه بګنون کې په خیادی په دغه بمی چاودنو کې لک تر لګه یو کم سل وختنه وجل شویو او د سلو نه زیات جوبل شویو. د چارواکو په وینا په ښکارا د دغه بریدونو هدف خبريالانو او د دغه هدف پوره کولو لپاره د لومړي برید څو شېبې وروسته دوه مچاودنه شوی و. د خیبر سوپر مارکیټ د دغه غبرګو چاودنو په اړه نور حال د وایس اف امریکا ډیوا خبريال عثمان خان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
په کال 2011 جون میاشتې په نننۍ ورځ پیښور خیبر سوپر مارکیټ کې دوه چاودنې شوې وې چې په ترس کې 9 کسان مړه او سل نسیوا ټپیان شوي. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه کله خیبر سوپر مارکیټ لالا نومي هوټل کې په ګڼ شمیر سره محصلین او خبریالان ډوډۍ ته ناست وو او ویل کېږي چې دغه چاودنې هدف خبریالان وو. وی او ای ډیو سره خبرو کې د ټیکسي ډرایور اکرام الله د خغه خونړۍ شپې خاطره شریکه کړي. څوک چې خپل هم دویمه چاودنه کې ټپي شوی دی وایي لومبه یو ورکوټ چاودنه وشوله نو زه سمدستي موکیته ورسیدم د ملګرو په لټون چې دغه مخال ناساپه یو بل زوره وره چاودنه وشوله.
خو د بلاش شو او بیا غینه په کوم نه غټ بلاش لس منډه په شوی دی مغه نه پته کوي تیار شو اګه زه اوله غینه مګم او چې کله 2 منټه یا 5 منټه پزې کوم نه وښ کې راغم په غزیه باندې پوتو مونږ نه خلک دی لری ولاړو یو شی د بل شی له څوک هم خاطر نه راته لکه خلک یې رده کړي چې بل بلاش وشي یو اګه کیس کوم نه ما چې خو ځانو غوړو غوړو ما پوری کمیس پورتو کې سم نولګي غوړو ما بدن نه ما مخ او ما خېټه مې دا اصلي کې دی یو خو بیا چې ما وګته بل هول بل ما ست نو خو کې خلک پورتو کې شي خپل او شي لاس نو چې خېټه سوري و دا یې معنی مدد غوښته چې موږ بچ کړي هول به بولږي ما ځان ته غوړو غوړو کې مې زب خپل دغه نه تاسو بچ کړو چې ما تر لږه خپل لاس نه حرکت مې ما لاس نه خو کار کولو.
سینیئر خبريال شمیم شاهد وایي هغه وخت زمو سوپر مارکیټ کې د اخبار دفتر وو او هغه کې برا سره خبريالان مرګري استوګن وو. کوم کې عابد نوید نومي خبريال چې اسفنديار باندې مشورتیا لرله دغه چاودنه کې ژوند د لاس ور کړیو. شمیم شاهد له دغه خنړی چاودنې پیخي احوال او د اسفنديار د مرګ خاطره سداسي بیانوي.
تر څه چرور رسیدم نو د ټول خلک دغه نو ما تاسو کو چې څوک دې نو ما تاسو کو ما سره یو لکو دغه ایسو ګوندو او دغه ته اسفنديار وي خو نوم دغه نویدو هغه وو د سوکنو پلار او مور د سوکنو خو دغه د پلار او د مر
مور د مرګ نرستو هغه به کور نو کله به یو ځای او کله بل ځای نو هغه نو چې هغه نو زه بیا په منډه د دماکي چې دوی موشو دغه نرستو زلاړم ما وکړو ته د مونږ مونته نو ماته چاوي چې راغ زخمی شوی دی زه بیا لیډرډینګ هسپتال ته لاړم او لیډرډینګ هسپتال کې چلته کې ما وکړو نو د مړو نو ما سره ډیر غټ دغه شو زه ما حق نواز چې موږ ملګری دی ما سره پاکستان ټوډې کې نو بیا ما کوشش شروع کړو چې اوس د مړي د کفن دفن تنظیم به څنګه
سرګند دی چې پرله پسې د غدوو چاودنو کې دوه خبريالان اسفنديار او ابي ژوند د لاس ور کړو او یو شمیر مؤثرین پکې د مرګ غېګ تر رسیدلی لادي چاودنی یو رزوډان دی خیبر سوپر مارکیټ کې او بل چاودنه شوی و چې پکې قبایلی ضلع خیبر باړی تحصیل سره تعلق لرونکو نصر الله افریدی نومي خبريال وجل شوی عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
وی او ای دی واخ پروانه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
دا د وی او ای دی واخ پروانه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003
پاکستان انګریزي ژبه ورسپانه دان تر مخه په خیبر پختونخوا کې ورګړو شو قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوز لخوا د ځمکني ماينونو د پاکوالي کار روان دي خو لا هم په ډیرو سیمو کې دغه کار سرتا نه دی رسیدلې د ورسپانه د ریپورت تر مخه د پاکستان پوز لخوا یوازې باجوړ او ملکن سیمې په مکمل توګه د ځمکني ماينونو نه پاک شوي خو نور ټول قبایلی ځلو کې لا دغه کار پاتې دي د پاکستان په قبایلی ځلو کې ځای خلک او د پښتون غورن غورزنګ مشران وخت په وخت په دغه سیمو کې د ماينونو د پاکوالي غوښتنه کوي په قبایلی سیمو کې د ماينونو د پاکوالي په اړه نور حال ساده قاسم شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي
رستو کې د قبایلی ځلو سره تعلق لرونکي 15 وکیلانو د پیښور های کورټ ته یو خاص ورکړی چې په صوبې کې زمشوي قبایلی ځلو کې د ځمکې کې خخ چاودیدونکي مواد یا ماينز صفا کړی شي او دغه ماينز چې د دوسرې زخمی شوی او مشر کسانو کورنو ته دغه تاوان معاوضه دی ورکړی شي د پاکستان انګریزي اخبار دان کې هم نن چاپ شوی د یو ریپورت تر مخه د حکومتي چارواکو او د دستاویز تر مخه په سویلي او شمالي وزیرستان قبایلی ضلعو کې اوس هم د عامو خلکو او خصوصا د ماشومانو او د ځواکونو ژوند ته دغه ځمکه کې خخ ماينز د لاسه خطر موجود دی او جنگ زپلی قبایلی علاقو کې د زینو کې دغه چاودیدونکو مواد یا وسله او ماينز موجود دي او د خلکو ژوند ته خطر دي د شمالي وزیرستان نا منتخب شوی د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم په دې مسله ویو دی و تاسو دا ویل
دا ډېر لوی مسالم دا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې خصوصا نلته کوم دي بالا زمنګ ځوانان ته دي کې د لاسو د خپل نماز ورشمې دي په دې کې ډېر کسان زمونږ شهیدان شوي دي ډېر توانونه شوي دي په دې کې او دلته چې کوم خلک دي هغه په سلګونو تر رسیدلې دي په دې حساب سره کتو غوړ ورته نو دا بنیادی تور باندې ډېر باندې شنه ور خبره د زمونږ د خلکو لپاره زمونږ هم د غوښتنه د ریاست نه چې دا دومره ګران کار نه دی دومره زیات غانه غواړي په دې کار وشي ځکه چې د یو انسان یو اندام ډېر لوی قیمتي دی هغه ټول عمر د خپل غانه مزوره کیږي معنی مخربانی
سو کال وړاندې د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره شروع شوی تحریک پښتون تحفظ تحریک هم د ماينز په مسلې خپل اواز راپورته کړي او حکومت نه دغه علاقې د ماينز صفا کول غوښتنه کړي او دا د دوی غوښتنو کې یو مهم غوښتنه ده په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د فوز یونټس دغه علاقو نه ماينز یا د چاودیدونکو مواد ناکاره کول او صفا کول کار روان کړي دي خو اوس هم 70 مربع کیلومتر علاقې نه ماينز صفا کول پاتې دي دو جان رسپانی سرکار کونکه خبریال زلفیکار علی وای د ځواکونو لپاره په دغه قبایلی علاقو کې د افغانستان د جنگ د وختو په پټو او نورو ځایونو کې په ځمکه کې خخ ماينز او نور چاودیدونکو مواد لري کول به یو غټ چیلنج وي.
نو حکومت یا زموږ سکیورټی فورسز ته دوه قسمه چیلنجز دي. یو خو ماينز دي چې هغه خخ شوی دي اغام اخواکی او اغنه علاوه چې ده دا چې کوم ان ایکسپلوډډ آرډیننسز چې ورته وایي چاغه کې د ټوپی ګولې دي د ماټر ګولې دي دا سي نور بمونه دي ماينس چې دي هغه خو کلیئر وی کا چا خخ کړی وی یو کوم فریق خخ کړی هغه سرکار ته پته لګي هغه ایریا چې ده هغه ماين فیلډ کلیئر کی خو دا نور چې دا ان ایکسپلوډډ لکه دا ماټر ګولې دي راکټ دي چې هغه خلکو پر خولي دي په کورونو کې پاتې شوی دي یا پټو کې پرته دي دا غلګ مشکل کار دی نو دا به مکمل یو کلیئرنس اپریشن دي ته پکار دی چې وشي
د سرکاري دستاویز تر مخه مالکان او باجوړ چې دغه علاقو کې هم ډیر وخت جنگ تیر شوی د ماينز او د چاودیدونکو مواد نه مکمل صفاکړی شوی دي او د صوبي زمشيوي قبایلی ضلعو کې لا دغه کار روان دی او دغه کار لپاره دا وخت اتیا ټیمز یا ټولګي د قبایلی ضلعو بیل بیل ځایونو کې کار کوي او چاودیدونکو مواد ماينز کلونه بمونه او ځای جوړ شوی چاودیدونکو آلات یا ای ای ډیز نه کار کولو او دغه علاقې صفاکولو کاري روان کړی دی د کال 2013 راسي زمکا کې پټ ماينز چاودیدو سره ودیش وزیان په نخښې وی او ولس سخت ټپيان شوی دی او سو 15 سلوی زای خلک هم دغه ماينز د لاسه وجل شوی او سو 15 اتیا کسان زخمیان شوی سادیا قاسم شاه وی او ډی وا پی خبر
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده که موبایل ټلیفون آیپډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
په پرمانه کې اوس وخت شوه دی د پښتنو شاعرانو ژوند ته د کتنې ګورو چې نن زموږ همکار سردار ټکر د کوم شاعر د ژوند او شاعرۍ قصه کوي
خو ګورې دونکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم د اسماعیل سړبنی عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پښتانه شورا اوله حصہ کې د اسماعیل سړبنی په حواله داسې لیکي وای چې شیخ اسماعیل د بیت نیکه زوی خو د تر سړبن په کور کې لوي شو نو ځکه دې هم سړبنی مشهور شو وای چې دې ډیر نیک او عارف سړی و او د خپل ډیر عبادت او ریاضت په سبب دې مقام ته رسیدلی و چې د لری لری ځایونو خلک به ورته راتلل او لاسنیو به تر کوله او دعاګانې به تر غوښته د قطب الدین بختیار پلار شیخ احمد سره د دلی دل قتل شوی دی نو د دینه دا معلومیږي چې شیخ اسماعیل بابا د 1500 هجری نه پس 100 کال ژوند دیو او په پښتونخوا کې د نیکه زهد او خوالینم خورشیو سلیمان مکوی په خپل کتاب تذکرۃ الاولیاء کې سشیرونه را درج کړی دي نو اوس موږ ویل شو چې شیخ اسماعیل بابا شاعر هم وو او لکه د خپل پلار بیت نیکه پښتو ادب ته یو څو داسې اشعار هم پریخي دي چې هغه د پښتو ادب د پخوانی دور په اړه موږ ته سنس معلومات راکولی شي دی اشارو کې جبه هم خصه ده سوچه پختو ده او دوازو نصیت مضمون پکی بیان کرده ده او داته هم خصه بیتیگی چه دغه دور د پختو ادب او شاعره هاغه دور ده چه د جبه او مضمون سادگی او دوازن خوگواله خ صفتون ده خو افسوس ته چه نن خود شیخ اسماعیل نور اشار تر اوسا معلوم شوی نه دي او نه د جن حالات مونږ ته معلوم دي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریکو. تیختا اوکړه ل ابلیس, تیختا اوکړه ل ابلیس چې ابلیس لین خکارش او هلتا ورک پلو ششی ټول نړې تور تیار شي. هلتا ورک پلو ششی ټول نړې تور تیار شي. سړې وران شي ل ابلیس غس د پس په کټار شي. سړې وران شي ل ابلیس غس د پس په کټار شي. که هرچا ابلیس خرس کړه نو به هغه نندار شي. هرچا ابلیس خرس کړه نو به هغه نندار شي. او کسړی ابلیس تپړ شو, کسړی ابلیس تپړ شو نو پکور د ویر نارشي. خو ګوریدونکو پرتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
او اوس وخت شوه دی په خبرونه کې د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکی د برما د فوجي حکومت خلاف د نورو بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په فروری کې د فوجي بغاوت کېدو او د دې په نتیجه کې د جمهوری منتخب حکومت د نسکورېدو را په دې خوا د برما فوجي حکومت د جمهوریت په حق کې د کېدونکو مظاهرو د چقورو دپاره خونړي اقدامات کړي دي او د ماشومانو په شمول 800 کسان وژلي دي. دین علاوه په زرګونو کسان بندیوان کړي دي. امریکی د مئی په 18 تاریخ حکومت سره تړون لرونکو 1400 کسانو او یوې ادارې باندې بندیزونه لګولې دي. بندیز لګیدلې اداره د ریاست د انتظامی کونسل په نوم یادېږي. دا اداره فوجي حکومت د خپل غیر قانونه فوجي بغاوت د مرستې کولو لپاره جوړه کړې ده. د دې انتظامی کونسل 14 غړي په فوجي حکومت کې شامل دي. د بندیزونو لګیدو په نتیجه کې په امریکا کې د دې ټول مال حال جائیداد او مفادات بند کړی شوی دي. دین علاوه ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه کاروباري لیندین نه منې کړی شوی دي. د امریکای دې اقداماتو سره سره برتانیې او کینیډي هم برما کې د فوجي بغاوت پر ضد بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې صدر بایدن برما کې د فوجي بغاوت ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره د امریکای له طرفه د اقداماتو جاری ساتلو اعلان کړی دی. خاغری بلینکن زیاته کا چې نن ورځ زموږ اقدامات زموږ او زموږ د ملګرو ملکونو د پوخ نیت ښکارا کوي چې د برما په فوجي حکومت په سیاسي او مالی فشار تر هغه پورې جاری ساتو تر څو چې دوی برما کې شر فساد نوي بند کړي او د خلکو د خواهشاتو د احترام کولو د لپاره سم مقصدی قدم نوي پورته کړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن دا خبره هم په ګوته کا چې امریکا او په جی اوم ګوند کې د امریکای ملګری ملکونه د سویلي مرختی د ایشیا د ملکونو په انجمن کې د برما په حق له په یو اتفاق د 15 نقطو د منځوري کړی شوی منسوبي مرسته کوي. یاد دی چې د آسیان غونډه د اپریل په اخر کې شوې ده. په دغه منسوبه کې برما کې د جنگ د سمدستي ختمولو, د فریقینو ترمنځ د خبرو کولو, د یو خصوصي مندګړي د مقررولو, د آسیان له طرفه برما ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو او متعلقه فریقو سره د ملاقات د پاره د خصوصي استازي او د یوې جرګې د برما د دورې کولو غاک شوې ده. خاغلی بلینکن د برما فوجی حکومت ته پکلک سره ویلی دی چې د سویلی نور ختیځ ایشیا د ملکونو انجمن آسیان او متحده قامونو سره د دې منصوبې په عملي کولو کې ملګرتیا وکړي. خو خاغلی بلینکن په دې افسوس ښکاره کړو چې فوجی حکومت تر اوسه پورې د ملګرتیا کولو نه انکاری دی او د برما د جمهوریت په لار د اچولو دپاره هیڅ کوشش نه کوي. اپوټای د خپلو خلکو د چخولو دپاره خونړي اقدامات جاری ساتلي دي. امریکا د ټولو ملکونو ډاډګیرنه کوي چې د برما په فوجي حکومت د بندیزونو په لګولو غور وکړي چې دا شان د بغاوت او د بشري حقونو د وهلو ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو عمل وړاندې وخوځي او برما کې د نور شر فساد لار ونیوي شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.